السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې سوي اوس هم وخت را رسیدلی چې زملالی بشیر د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي له والي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل، او د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پال راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو، له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړه لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړی. خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړه لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی دا ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له قونسلګری څخه ژوندی وتلی و. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد و او د اکتوبر په دوهمه نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. ترکی چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په قونسلګری کې دننه وژل سوی. سعودي عربستان دا ادعاوې بې بنسټه بولي او ټینګار کوي چې دا خبریال د قونسلګری له ودانۍ خوندي ووت. د سعودي عربستان قونسلګری ویلي چې هغه ورځ چې خاشقچی ورک سو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکی رسنیو د اردوغان له قوله لیکلي آیا دا امکان لري چې په قونسلګری کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي، موږ پر داسې پیښو چپ نه سو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لسمه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په دوهمه نیټه په دوو جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي قونسلګری ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیې پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسیې رسنیو ته ویلي چې ډګرواله یوګینیا ششکینا پرون په مسکو ته په نږدې ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته پر غاړه په ډزو وویشتل سوه. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی ویلي میرمن شینشکا تهدید سوی و او څو میاشتې مخکې یې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر راستریکین د میرمن ششکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپل لاس کې اخیستي دي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل شوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته شو او د نړۍ د 850 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15,000 ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د روسیا او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه ځکې ته راستنه سوه چې د فضایي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته سوه. ټاکل سوې وه دوی نړیوال فضایي تمځای ته ولاړ سي. دا راپور د امریکا د فضایي ادارې ناسا تلویزیون ورکړی. روسي رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې تر ستونزې وروسته دواړه ستورمزلې ژوندي دي. پلټونکي ټیمونه د قزاقستان د بایکنور مرکز شاوخوا ګمارل سوي چیرته چې تمه ده د دواړو ستورمزلو بیړۍ راکښته سي. د خبرونو پای.
دوستانو له ملالۍ بشیر نه مننه کوو چې همې خپرونه پیل کړه او همې خبرونه در واورول. په پاتې خپرونه کې زه اجملن در سره یم. په دې خپرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاول ریان د سفر جزئیات به در سره شریک کو. دا به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس په شانګهای سازمان کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ خبرې وکړي. نوموړی تاجکستان ته تللی څو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایې اچونې په ورځ به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې له خپل اړوند محل څخه په بل محل کې رای ورکړي. په یو بل رپورټ کې به دا باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي سیرو او حزب ملاتړ هم مهم بولي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره یې په شریکه جوړوي هم په دې یو ساعت کې خبرې. دوستانو تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپد ولش پګنوي اورېدلای شي. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. دوستانو د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. په لومړی رپورټ کې اورئ چې د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. د جمهور ریاست مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې کتنه کې د سولې په پروسه او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو خبرې شوې دي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې پاول راین د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وی دواړو خواو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي.
هر دو جانب روی گسترش همکارای دو جانبه مبارزه
دی وی دوار خواه د دوار خیزو همکارای پا پراختیا لطوریزم سره د مبارزه سیمایز و مسائل د افغانستان و جنوبی آسیا لپاره د امریکا د استراتیجی پا مثبت و تاثیراتو پا دفاعی و امنیتی سکتور که د اصلاحاتو د ولسی جرگه د انتخاباتو رشمتوالی او د افغانانو پا رهبری او مالکیت د سولی پا پروسی خبری وکری.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغانها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خاغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلا بیلو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له همکارۍ مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول رایان د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمیر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلی رایان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. د وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو راځيګون کې د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي، او د سولې او ثبات او د خبرو میسا د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي، او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسی جرګې انتخابات هم تر سره شي.
و موردل چې د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول راین د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره کتلي. دوستانو تاسو موږ غږ لاساتې راډیو ناوړي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته تللی. چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ د دې حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. په تاجکستان کې د شانګهای د سازمان 19 غونډه ده. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 19 ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایی ریاست وای خاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدرو موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړې. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید بنسم د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل.
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. ترستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي، او اوس یې وخت را رسیدلی چې ملاتړ زیات شي او موږ د ترستي ډلو د نابودۍ شاهدان ووسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرایی ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغې ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان غړي شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي، خو وایي د دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې، خو افغانستان ته یې تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسېدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان زموږه غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع تر څنګ په کور دننه د سیاسي زیرو او احزاب ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا ویان د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دغه سیاسي څیرو یو شمېر انتقادونه او پیشنهادونه مطرح کړل، خو د سولې له پروسې په ټول قوت سره ملاتړ وکړ. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیلمن دی چې د سولې له پروسې د سیاسي احزابو او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ملاتړ او یادې پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزابو هلې ځلې هم کولای شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره بیل ته چکه مونږ اجماع لرو د پمنځ د افغانانو، خو د سیاسي څیرو سره سم چې هغوی هم ملاتړ کړی ده د سولې د پروسې او د سولې د ضرورت په افغانستان کې، مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سولې د پروسې نتایج بېله د شکه ډېر مثبت انشاءالله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې علي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي څیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي څیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونی د افغانستان د سولې په اړه له افغان او پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شوی وو چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې علي شورا د بیلابیلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې علي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کار هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړي. موږ هیله من یو چې د سولې علي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بیلابیلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې لسګونه زره افغان کروندګر د وشکالۍ له کبله اړ شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو شمېر په زیاتېدو دی. افغان چارواکي او نړیوالې مرستندویه ادارې په دې زیات شمېر د خلکو بې ځایه کېدو اندېښمنې کړې. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان دروري.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی، له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولې دي. دی وایي
وچکالی خونه و دای وچکالی ولا چې په ووش کال هم وچکالی ولا شاش کال بيخي وچکالی پسیوال، یعنی د خدای شین دوکه ونه سکشتونه مو کړ کشتونه مو وچ کلاس ولا د خدای شی ونه سو بارا دنده خو جنگونه د جنگو حالاتونه ولا بعد دا خپل د بدبختی زنګ خپل د لږو خپل د تنه زنګ مالاره
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویډیس کې د 2.5 لک به ځای شوی په ډاله کې چې د وچکالی لاسه خپل اصلي سیمه پری شه ده. دوی اوس د چاک د اوبو لکموالی سره هم مخامخ دي. لبلی خوا پر لپسی او بی رحمانه جګړه د وچکالی ځپل یو کړهونه لاسیات کړی دي. د سشکل په لمړیو نهو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرشوبلې په بې ساري ډول زیات شوې دي. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سشکل د جنوري له لمړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرشوبله اوښتی ده. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمی حملو کې مرشوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالي کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته پناه وړې وایي
موږ د خوستالۍ ریاست راغلو صاحب جنګ خونو در ډېر وخت چې مانا په افغانستان کې جنګ ده اما د خپل کستو چې موږ کوله کمیلي اردو یوازې موږ ورو ده کټالې به موږ ورو ده ما چې په شهیدان مونږ ورکول د دوه طرفه سره چې اېکات خبرې سي په غو مرینه ودا خوښاله ده چې کوم معنی د بچیانو د چژوندې و دا د روزګرس ملکې ده بالا په دا خطر باندې مردو ایرال
په تیر چې میکې ده ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنیته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر کړل کیږي سخت زیان وابړي. د هرات د کرنی او مالداری رئیس عبدالصبور رحمانی وایي
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ اصل په سلو کې کرنیز سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالی له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره لدی چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلی لري تیروي او سویره لري چې شایي بیا هیڅ کله خپل اصلي مینې ته ستون نشي.
موږ د وچکالۍ لپاره راغلي یو چې وچکالۍ اوس شی نه وه اوس یې تېر شو د خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو دایو په جیب کې درلود.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغون کوي توبا لانزر وایي ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخت اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله سباندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل کدوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د ورستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالۍ بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی وسم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه چولو په ورځ به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رایه ورکړي. د دې کمیسون رسیال وایان زبی الله سعادت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شفافیت په خاطر اړینه ده چې د انتخاباتو پر محل د رایه چونکو له نوملړ یا لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو پر ورځ د کمیسون لخوا په خوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. د دغه کمیسون مرستيال وایي زبی سعادت د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د رایه چونې پر ورځ د رای ورکونې بهیر د نوملړ لمخه تر سره کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې لخوا خپل اړوند محل پرته کوم چې نوملیکنه پکې کړي دا په بل محل کې رای ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغلس کې اوسي کی تذکره استیکر ولري هغه بیا کولی شي په میټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي وروسته د هغه څخه دی کولی شي رایه ورکړي. که نوم یې په هغه د رایور کونکو پولیس کې وجود ونه لري او تذکره یې هم سپیکر ونه لري، بیا دانش کولای شي خپل رای وکاروي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د رای ورکونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټې اخیستنې ترسره شي، چې دا غوښتنه یې ومنل شوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پوهېږم چې دلته اوس ډېری خلکو ټیکر نه دی اخیستی، نوملیکنه نه دی کړی، مهاجرو بېرته ملک ته راغلي دي، په وخت کې فرصت نه و مساعد شوی، ولې کمیسیون له بده مرغه دلته محدود په لست پورې ده. که لست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق درېګي ورکړي، ولو چې هغه 30 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغلې ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستن تاسو موږ غلا ساده راډیو نو ورې زموږ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. پاکستان او سعودي عربستان په دې سلا کړی دا چې وبخي پاکستان او امریکا په دې سلا کړی چې د افغانستان د سولې په حالو زلو کې دي سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې علي شورا د دې اقدام هرکلی کړی، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمن کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان وروانړوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شاهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی تاسو زله بلنه ورکړل شوې وه، او اوس هم د حکومت او سولې شورا دوی کوششونه کړي دي که د سعودي عربستان دولت دوی کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري. خو چې هلته د دایو خبرې ته نه ومسل چې د دوی او د قطر اختلاف د دې رئیس چې زمونږ د سولې پروسې ته جنجال پېښ کړي، کنه د سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په محل زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتونکو وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه شي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړي دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 5 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی. د تر دې وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 څپه هم په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چی رې نه وځي دا چې زموږ خبرونه زموږ د وی پانل لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه، ریپورتونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په پانه کې وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په مخړې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي لولي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی وو. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل شوی ده. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پیل شوه او د روسیې او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه مځکې ته راستنه سوه چې د فضايي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته شوه.
اوسم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ پریمیر لیگ سیالیو په دوام نن پنځمه دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړی هغه د کابل ځوانانو او کندهار نایټس لوبډلو ترمنځ پیل شوی، خو دویم لوبه بیا د شپې شاوخوا 9 بجې د بلخ او ننګرهار لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ګلبهار افغانستان شل ورځې غوره لیگ سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا پکتیا پینټرز بلخ لیجنډز ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړۍ ماتې وه. له دې وړاندې بلخ دواړه لوبې ګټلې دي. په بیګانۍ سیالۍ کې د بلخ له لوبډلې سره د کرکټ د نړۍ مشهور لوبغاړی کرس ګیل هم لوبېده، خو هغه د خپل لوبډلې په ګټه ښه ونه ځلید. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په پنځمه ورځ نن شاهین اسمایي د باسین څپې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه هم د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې پیلېږي. له دې وړاندې د تېرې شپې په سیالیو کې بیا سیمرغ البرز او د طوفان هری رود لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، خو طوفان هری رود د لوبې په پای شېبو کې سیمرغ البرز لوبډلې ته یو د 0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا ګول په شپږ شپېتمه دقیقه کې د رحمت الله خیر خالخوا ووهل شو. د افغانستان د بدن د غړو د ښکلا ملي لوبډله له آسیایي سیالیو څخه د سرو زرو د یو، د سپینو زرو د څلورو او برونزو له دریو مډالونو سره تېره ورځ هیواد ته راستنه شوه. د غړو د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اکتوبر له 2 نیټې څخه پیل شوې وې او د همدې میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېدې. د غړو د ښکلا آسیایي سیالۍ هندوستان د پونې په ښار کې د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوې.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی سپورتي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. مخکې له دې نه چې 19 پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کوو او کور کلی واوري د خبرونې وروسته ریپورت راخلو. په پاکستان کې د زندانیانو د دفاعي واداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2004 میلادي کال راهیسې 4500 مجرمین په اعدام محکوم شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د اعدام پر سزا د بندیز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان، سعودي عربستان، عراق او ایران په وروستي یو کال کې د نړۍ 80% اعدامونه ترسره کړي. په پاکستان کې د اعدام سزا حکم څومره لویه ستونزه ده؟ فرشتي جلالزی په دې اړه له خبریال اسرار مومن سره مرکه کړي.
ستوی چې کوم جسټس پروجیکټ پنا بابا نه چې کوم یو غیر دولتي اداره د سازمان په پاکستان کې د غوی د شمیرو تر مخه چې په نړۍ کې هر اووم کس ته چې سزا د مرګ او رول کیږي هغه پاکستاني دی او هر اتم کس چې په دار زړول کیږي هغه هم پاکستاني دی. د 2004 نواله تر اوسه پورې شاوخوا په پاکستان کې څه باندې 4000 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي.
ولی په پاکستان کې اعدامونه دومره ډیر دي؟
کله 2008 نواله ته د 2014 پورې چې کله د پیپلز پارټي حکومتونه هغوی د مرګ په سزا باندې بندیز لګولې خو چې بیا په کله په 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید وشو نو د هغه اورسته بیا دغه بندیز پورته کړل شو او دغه راز په د شاوخوا دریو کلونو کې څه باندې 4500 کسان په دار باندې په پاکستان کې زړول شوي. او تاسو دا کوم خبره چې وکړه چې هلته کې ولې دغه سزاګانې زیاتې دي؟ نو تر هغه چې څونه زخپل معلومات لرم یو غټه وجه ده هم د چې هلته کې په قانوني نیمګړتیاوې دي، په قانون کې ډېر زیاتې نیمګړتیاوې دي. لکه داسې چې د یو عباس په نوم باندې یو تن دی، هغه د رسنیو سره په دې وروستیو کې خبرې هم کړې دي. هغه و چې زما پلار یو کس وژلی و، بیا چې کوم کس زما پلار وژلی و د هغه کورنۍ ما ته ځان را ورسو، نو ما او زما مور منګا هغه کس معاف کړو چې موږ پلار وژلو. نو بیا موږ عدالت ته لاړو چې بس موږ پلار دی، موږ دغه قاتل معاف کوو. خو هغه جج راته وویل چې نه، د کم د ترګرۍ د مخنیوي چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې منګ دغه تن یا دغه مبینه وجون کې نشي پر خوده. نو دا نیمګړتیا وی دي په قوانینو کې.
تا پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون سره خبرې کړې دي، دوی ولې پر دې اعتراض نه کوي؟ د دې مسلې په اړه کې آی څه وایي؟ د دوی نظر څه دی؟
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه وی چې منګا څو واري د پاکستان حکومت ته ویل دي چې دغه قوانینو کې چې کمی نیمګړتیا وی دي هغه لری کی، خو په دې اړه باندې لا هم هغه توجه نه دا ورکړي. او تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په پاکستان کې کم پوزي عدالتونه جوړ شوي دي د پیښور امی پبلک سکول تر پیخي وروسته، نو هغه داسې عدالتونه دي چې په هغه کې یو شمیر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي، خو هغه نشي کولای، هغه قوانین داسې دي چې هغه نشي کولای چې په نورو عدالتونو کې هغه چیلنج کړي. او دا پوزي عدالتونه چې جوړېدل نو دې منځوري هم د پاکستان پارلمان ورکړه. او دوی دلیل داو چې د پاکستان کم عام عدالتونه دي، کم چې غیر پوزي عدالتونه دي، هغه نشي کولای چې ترګرو ته سزا ورکړي، ځکه چې الته کې بیا څوک گواهی ته نه حاضرېږي یا چې کوم ججان وي هغه جن له خطر سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن هم دا پوښتنه کوي، دا پوښتنه پورته کوي چې تاسو په وزیر عدالتونو جوړوي او بیا په هغه کې خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي، دغه سزاګانې په نور عدالتونو کې هم نه چیلنج کیږي، نو ولې تاسو چې کوم موجوده عدالتي نظام در پاکستان کوم ولسی عدالتي نظام دی هغه تاسو ولې نه سموي؟
د پیپلز پارټي د حکومت خبره تا وکړه، دوی اعدامونه بیرته برحاله کړل، د اعدام د سزا عملي کول. اوس خو عمران خان تحریک انصاف حکومت راغلی، نو دوی دریځ د دغه مسلې په اړه کې څه دی؟
رسمي دریځ خو لا هم د پاکستان مخ ته پر دې اړه نه دی راغلی. او په پاکستان کې دا ویل کیږي چې هلته کې ټول یا چې کوم کنټرول دی نو هغه د پوز سره دی، د اسټابلیشمنت سره، د استخباراتي ادارو سره دی. نو که څه هم یو وارې د پوځي عدالتونو هغه موده پای ته ورسېده، خو بیا هم داغي منځ